سلامونه په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوا ونیز خبرونه تاندې څنګه او درسي ساعت ترتلرو خو ترغه مخ خبرونه او راپورونه هم شته. د قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان او پاکستان کې د غزن یا پولیو لمنځوړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناست په نوم دغه څلور ورځنی غونډه چې د پنځشنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام د اړیکو مسول سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جون دی مش صدرم تاریخ به ورستی ورسی او پاغه ورس به ټاګ یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپل سفارښتنی افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هواد نور روان د پولو لمړلو پروګرام د دې سفارښتنو پرنا کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې هم دا تیر او نه په ننګرهار کې د ګزرن تلرمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزرن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. افغانستان او سریلانکا لوبډلې بنن په خپلو کې دویم یو ورځنۍ یا 500 ورځې لوب وکړي. دواړه لوبډلې بنن یک شنبه هم باندې توتا میدان کې د کابل په وخت 7:30 بجې د لوب میدان ته وځي. افغانستان او توانی د تیر جمعه په خپل لمړۍ لوبه کې د هیواد په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به در رواني چهارشنبه په ورځ خپل دریم یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه هم وګټي د دې لوب لړۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روختون وای پرون شپږ غویا زره ماشوم هم د دوی په یو روختون کې د نړۍ تسترګې پرانیسته. د ایمرجنسی روختون مرکز دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلی چې دغه ماشوم د بیبي هاجره په نوم دی ویخه زیو ماشوم چې د پنځیر د نابول سوالی په نسایي ولادي مرکز کې وزګیت. د دې روختون په وینا دغه مور له څو ورځو نو توانی دلی چې سوخري او د دوی مرکز ته تر رسیدو مخکې له ناروغي هم ځورېده. د ایمرجنسی روختونونو مرکزی دفتر وای دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږ غویا زره ماشوم وو چې په خوندي ډول وزېږید. د جرمني صدر اعظم وای غواړي د اقلیمی شرایطو له بهتري سره دغه هیواد اقتصاد لا د چټک پرمختګ خواته بوزي. اولاف شولز چې د سوداګرۍ، صنایعو، کارګرۍ اتحادیو او ساینس پوهانو له استازو سره د اقلیمي مسایلو په باب په سلا مشورو بوخت دی ویلي چې را روانه لسیزه د جرمني لپاره ډیره مهمه ده، ځکه د ده په وینا جرمني لوی پلانونه لري چې ممکن ګام پر ګام عملي شي. د شولز په وینا د دې لپاره چې په 2013 میلادي کال کې د جرمني 7% برېښنا له متنوع سرچینو برابره شي ډېرې بیړې ته اړتیا ده. د یو قانون د طرحې له مخې تر 2040 میلادي کال وروسته په جرمني کې د مرکز ګرمیو هر نوی سیستم چې لګیږي ښایي 15% یې له زرغونې انرژۍ څخه تامین شي. زرغونه انرژي د انرژۍ هغه سرچینه ده چې د ژوند له چاپیریال سره همغږي ده او تولید یې د چاپیریال د ککړتیا سبب نه کیږي. دا مهال له باد، لمر، د ځمکې له داخلي تودوخې او روانو اوبو څخه ترلاسه کیدونکې انرژي زرغونه انرژي بلل کیږي. او د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا په پام کې لري چې د شمالي کوریا د میزایلو د خبرداري په باب د 2023 میلادي کال تر پای مخ کې په خپلو کې اطلاعات شریک کړي. دغه درې هیوادونو پرون شنبه په سنگاپور کې د خپلو دفاعي مشرانو تر غونډې وروسته په یو اعلامیه کې دغه خبره وکړه. په اعلامیه کې راغلي درې وړ لوریو هغه درې اړخیزې هڅې تثبیت کړي چې هدف یې د روان کال تر پای مخ کې د معلوماتو د شریکولو د یو میکانیزم فعالول او د دغو هیوادونو د ظرفیتونو لوړول دي چې د توغول شویو مزایلو کشف او ارزونه پیاوړې کړي. دا اعلان داسې وخت کې کیږي چې تیره چهارشنبه د شمالي کوریا د یو جاسوسي سټلایټ توغول ناکام شول او تر توغول کېدو وروسته سمندرګي ته ولوېد. د جنوبي کوریا پوځ وایي توانېدلی د دې ناکام شوي سټلایټ د مشکوکو ټوټو موقعیت تثبیت کړي. درنه اوریدونکو، مخکې لدې چې اونیزو خبرونه ته ورشو راپورونه، ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، ترنولان او قاضیان چې په تېر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د خزینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنۍ چارواکو چلند ته بيزانه بللې جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وی په تیرو څکم دو کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبان ولکا چنګ کړي، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمر خیل له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل دغه کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو له قاضیانو له او داسې نور بنسټونو ول چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو ترڅنګ ولاړو د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار کوي، د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ول. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثر دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوې دي، دوی باید د هیواد په درد خوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه مملکتو کې دوی پراته دي، د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکلو پر اساس دوی هیوادې پریښی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوي ده. دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهمه کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځنګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا چنګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د شیزنه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 250 شیزنه قاضیان چې د افغانستان د قاضیانو لس فیصده برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګار سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23مه ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 شیزنه مدافع وکیلان دا مهال بې دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنه غوښتون کې منی د افغانانو د برخې د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو شیزنه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې شیزنه مدافع وکیلان خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت د ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پرستنې ځواب نه کړي. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېشت وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و موریدل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې تاندې څنګ او هم دا ډول درسي ساعت ووري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو وريدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې باوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه می وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړی وای هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دی موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کیږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کیږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي. کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. دا خپله یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نه شي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نه شي کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پرې حلولی شو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.